څنګه چې سهار شپږ بجې شوې ازادي رادیو اوري د ازادي رادیو یوې بلې خبرونه ته مو زنو ریاس نوري هرکلای کوم. د دې خبرونه په دوهمه نیمه کې د ځوانانو لپاره تاندې څنګه ونیس پروګرام مهروي خو مخکې د دې خبرونه د مطالبه بشپړ معرفي وکم پایلې د سات په خبرونه کوو. د طالبانو د حکومت د اقتصاد وزارت د امریکا له خوا د افغانستان د 9 میلیارد ډالرو کنګل شوو شتمنیو پر خلاصون ټینګار وکړ. د وزارت د شنبه پورس په یو خبر پاڼه کې ویلي چې د امریکا له لوري په مالیه او اقتصادي بندیزونو سربیره د شتمنیو کنګلتیا د افغانستان ملي اقتصاد اغیزمن کړی دی. د طالبانو حکومت د اعلامیه د امریکا د مرستو پر سر د څار ادارې یا سیګار د ورستی راپور په غبرګون کې خبره شوې ده. سیګار په خپل راپور کې چې د جمعې په ورځ خپور کړ ویلي دي د طالبانو حکومت د هغو 3.5 میلیارد ډالر قانوني حق نه لري چې متحدو ایالاتونو په 2022 کال کې آزاد کړي او په سویس کې د افغانستان د امانت صندوق ته ولېږدولي. ځکه د دې ادارې په خبره حکومت په رسمیت نه دی پیژندل شوی او تر بندیزونو لاندې دی. د سیګار په راپور کې د دې پیسو اندازه د هغو له سود سره نږدې 4 میلیارد ډالر خودل شوی دی. د سیګار راپور کې همدارنګه راغلی چې د امریکا د ولسمشر ډونالد ترامپ اداره او کانګرس ممکن امریکا ته د دغو 4 میلیارد ډالرو د څار او کنټرول د راګرځولو مسله وڅېړي. دا پیسې که څه هم افغانستان ته نه لیږل کېږي خو هدف یې د دې هېواد اقتصاد د ثبات ساتل دی. متقاعدینو یو وار بیا د شنبې په ورځ په کابل ښار کې اعتراضیه غونډه وکړه. د دې غونډې ګډونوالو د طالبانو له حکومت وغوښتل چې دوی د تقاعد حقونه ورکړي. په تېرو کلونو کې متقاعدینو په کراتو د کابل ښار په واټونو او د مالی وزارت مختلارونه کړي خو لای څه نتیجه نه ده ورکړې. د طالبانو مشر مولا هیبت الله خونزاده په یو فرمان سره د متقاعدینو حقوق لغوه کړي او امر کړی چې د حکومتي کارکوونکو له معاشونو د تقاعد پیسې جلا نشي. د افغانستان د متقاعدینو د ټولنې په وینا دا هیواد له 1,000 زیات ملکي او پوځي متقاعدین لري. متقاعدینو داسې وخت د خپلو معاشونو او حقونو غوښتنه کړې چې د راپورونو له مخې د طالبانو حکومت شاوخوا 2 میاشتې دولتي کارکوونکو معاشونه نه دي ورکړي. په همدې حال کې د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد ژمنه کړې چې د دلوي سلواغي میاشتې معاشونه به ژر اجرا شي. د اوکراین لپاره د امریکا د ولسمشر ډونالد ترامپ استازي وايي امریکا په اوکراین کې تر اوربند وروسته د ټاکنو غوښتون کې د جنرال کیت کلاک رويټرز خبري اژانس ته ویلي د امریکا دولت غواړي چې اوکراین د روان کال تر پای او په تیر کې پر راتلونکو 2 میاشتو کې له روسیې سره په اوربند سلا وکړي د جمهوری ریاست او پارلماني انتخابات تر سره کړي. کیت کلاک ویلي ګڼ دولتونه د جګړو په وخت هم ټاکنې کوي او دا مهمه ده چې اوکراین هم دا کار وکړي. د امریکا د ولسمشر ډونالد ترامپ اداري ویلي د کار په لومړیو میاشتو کې د اوکراین د جګړې د درېدو طرح وړاندې کوي. لا د دغې طرحې او تګلارې په اړه جزئیات نه دي شریک شوي. کرملین هم ویلي چې تر اوسه له واشنگټن سره په دې تړاو مستقیمې اړیکې نه دي ټینګې شوي. په غزه کې د نافذ شوی اوربند لمخې د یرغملو د څلورم پړاو تبادله وروسته د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو په دوشنبه په ورځ په واشنگټن کې د غزې د اوربند دوهم پړاو په اړه خبرې اترې پیل کړې. نتنیاهو د یکشنبه په ورځ د امریکا د ولسمشر د منځني ختیځ استازي سټیف ویټکوف سره خبرې وکړه او موافقه وکړه چې خبرې اترې به هغه وخت پیل شي کله چې دوی په واشنگټن کې سره وګوري. د حماس او اسرائیل د منځګړو او پلاو د رسمي خبرو اترو نیټه نه ده ټاکل شوې. د نافذ شوي اوربند 2 ورځې لومړی پړاو راتلونکي میاشت پای ته رسیږي. تمه کیږي چې په دوهم پړاو کې د بندیانو د خوشي کولو او د جګړې د دایمي پای ته رسولو په اړه بحثونه شامل وي. یو بل خبر لمخې فلسطیني چارواکي وایي د اسرائیل د یوې بی پیلوټ الوتکې په برید سره د اشغالي ختیځې څنډې په جنین ښار کې یو 14 کلن هلک وژل شوی دی. د جنین والي کمال ابو رب فرانس پرس ته ویلي دا تنکی ځوان او دو نور کسان په سړک روانو چې د اسرائیل بی پیلوټ الوتکې هدف وګرځول. د اسرائیل پوځ 13 میاشتې د اشغال شوی ختیځې ترانګې په جنین ښار کې د فلسطیني ملیشو ډلو د له منځه وړلو لپاره بریدونه پیل کړي. دا سیمه له 1980 کال راهیسې اسرائیلو اشغال کړې ده. د امریکا په فلادلفیا ښار کې د یوې وړې الوتکې د لوېدو په پیښه کې لږ تر لږه 9 کسان مړه او 19 نور ټپیان شوي. د فلادلفیا ښاروالي شرل پارکل رسنیو ته دا پیښه تایید کړې او ویلي دي چې دا یوه وړه طبي ترانسپورټي الوتکه وه چې د جمعې په ماښام د ښار په شمال ختیځ څنډه کې په 2 ودانیو ولګېده او ولوېده. په الوتکه کې یو ناروغ ماشوم انتقالېده چې تر څنګ مور هم ناسته وه. دوی دواړه مور او ماشوم د الوتکې 4 عمله او یو کس په ځمکه کې د پیښې په نتیجه نتیجه کې مړ شوي وژل شوي ټول د مکسیکو اتباعو. امریکا کې دا په یوه اونۍ کې دوهمه هوایي پیښه ده. تېره اونۍ د واشنگټن رونالډ ریګن هوایي ډګر ته نږدې یوه مسافر وړونکې الوتکه له یوې پوځي الوتکې سره ولګېده چې په نتیجه کې لږ تر لږه 18 کسان ووژل شول. خبرونه مولا ازادي راډیو واوریدل. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنرۍ د پاکستان د حکومت لخوا له اسلام آباد او راولپنډۍ د افغان کډوالو د ایستلو په پریکړې ژور اندېښنه څرګنده کړې او ویلي دي چې د افغان کډوالو ملاتړ ته به دوام ورکړي.
تقریبا 1.3 میلیون افغانان پی او آر کارتونه لري او 8,80,000 خلک ای سی سی کارتونه لري. دقیقا خو څوک نه پوهیږي چې څومره افغانان به ای سی سی او پی او آر کارتونه لري په اسلام آباد کې دي، ولې دا ټول متضرر کیږي.
یو شمیر افغانان په ځانګړې توګه ځوانان وایي د بیکاری امنیتي ګواښونو او نامعلوم سیاسي برخلیک له امله مجبوره کیږي چې افغانستان پرېږدي.
زموږ ځوانان چې په غیر قانوني لارو باندې غواړي د هیواد نه بهر لاړ سي، د هغه اصلي لامل دا دی چې په وطن کې دننه دوی ته د کار زمینه نه ده برابره سوې.
د نورستان په مرکز پارون کې د میرمنو په لاسونو جوړ شوي لسیزي صنایع نندارتون ته وړاندې شوي، خو میرمنې وایي توکي بازار نه لري. د افغانستان په اړه پر ځینو نورو راپورونو سربیره په نړیوالو موضوعاتو کې به واورئ چې عربي هیوادونو په مصر او اردن کې د غزې د اوسیدونکو د هستوګنولو وړاندیز رد کړ.
د ازادي رادیو خبري ټولګه.
د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنري یو ان سی آر د پاکستان د حکومت لخوا له اسلام آباد او راولپنډۍ د افغان کډوالو د ایستلو پر پریکړې ژور اندېښنه څرګنده کړې او ویلي دي چې د افغان کډوالو ملاتړ ته به دوام ورکړي. پاکستان په دې وروستیو کې د افغان تابعیت ای سی سی او د راجستر د ثبت یا پی او آر کارت لرونکو افغان کډوالو ته خبرداری ورکړی چې له اسلام آباد او راولپنډۍ ووځي. په اسلام آباد کې د افغان کډوالو شورا وایي د جنوري له پیل رئیس شاوخوا 3.5 سوا افغان کډوال نیول شوی او افغانستان ته استول شوی دی. نور تفصیل د سفیر لسان یزې پر راپور کې.
د پاکستان د حکومت د لارښود په اساس چې د ملګرو ملتونو د کډوالۍ عالي کمشنري د پاکستان څنګه په خپل واتس اپ چینل خبر کړي، د افغان تابعیت ای سی سی کارت لرونکي افغان کډوال باید له لاهور او راولپنډۍ ووزي او افغانستان ته ستانه شي. دا لارښود بیا د راجستر د ثبوت یا پی او آر کارت لرونکو افغانانو ته خبر ورکوي چې هغوی هم باید له دې سیمو کډه وکړي، که څه هم هغوی ته د روان کال د جون تر 1.3 پاکستان کې د پاتې کېدو اجازه ورکړل شوې. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنري ویلي د پاکستان د حکومت دغه پریکړه افغانانو ټولنې ته چې لوګ دی مودیال ته استوګ نه ده د خوشنۍ خبر ده. یو ان ایچ سی آر او او آی ایم یا د کډوالو نړیوال سازمان ټینګار کړی چې د افغان کډوالو ملاتړ ته به دوام ورکړي او د پاکستان د حکومت د یادو پلانونو په اړه لا زیات سپیناوی غوښته. د پاکستان حکومت خبرداري ورکړي چې د دوی د لارښود سرغړونکو افغان کډوال به ونیسي او افغانستان ته به ډیپورټ یا په زور واستوي. په اسلام آباد کې د افغان کډوالو د شورا مشر میوند عالمی افغان له ازادي راډیو سره په خبرو کې په دې اړه چې د پاکستان د حکومت ورسته پریکړه څومره افغانان متاثر کوي ویلي،
تقریبا 1.3 میلیون افغانان پی او آر کارتونه لري او 8,80,000 خلک ای سی سی کارتونه لري. لکه څنګه چې د یونیسیار مسج په ګروپو کې کته پورته کیږي، دقیقا خو څوک نه پوهیږي چې څومره افغانان به د ای سی سی او پی او آر کارتونه لري په اسلام آباد کې دي، ولې دا ټول متضرر کیږي. او یونیسیار ډیر کوشش کوي چې د افغانانو لپاره یو څه وکړي، ولې هیڅ مثبت دستاورد نه لري. ډیر افغانان په دې وختو کې څوک چې اسناد نه لري نیول کیږي، که خزه ماشومان ځوانان سپینګری نیول کیږي، بعد د 40 ساعتونه یا 30 ساعتونه افغانستان ته لیږل کیږي.
د پاکستان حکومت ورستی لارښود لمخې هغه افغانان چې درېمو هیوادونو ته د پناه غوښتنې کړي د مارچ تر 1.3 باید له اسلام آباد او راولپنډۍ ووزي. خود راپورونه لمخې له دې سره سره چې د افغانان له اړوندو سفارتونو معتبره اسناد او لیکونه هم لري، ګڼي نیول شوي او افغانستان ته استول شوي دي. په اسلام آباد کې یو افغان کډوال چې امریکا ته د تک په تمه د نوم د نښودلو په شرط ازادي راوړي ته وویل،
بیشتر کسونه کې د انجا
دلته ډیر خلک چې متحده ایالاتو ته د تګ لپاره قضیه لري، د مخې د سفارت څخه د معافیت لیک ترلاسه کړی و، مګر د دې لیک سره سره پولیسو دا کسان نیولي او د سفارت لیک هم نه دی منلی. د پاکستان حکومت په داسې حال کې د افغان کډوالو د نیولو او شړلو لړۍ شدیده کړې چې افغانستان کې ورستر بلي اقتصادي او بشري حالات په خرابېدو دي. ملګرو ملګرو ملتونو او د بشري حقوقو مدافعانو په کراتو له پاکستان غوښتي چې د افغانانو د نیولو او ډیپورت په مسله کې بشر دوستي په نظر کې ونیسي.
ولې یو شمیر افغانان په ځانګړي توګه ځوانان د افغانستان پریښودو ته اړ کېږي؟ د ټولنیزو چارو یو شمیر شنونکي وایي حکومت او خصوصي سکتور مسؤلیت لري چې ځوانانو لپاره په کور دننه د کار زمینه برابره کړي څو هغوی له غیر قانوني لارو له هېواده وتلو ته اړ نه شي. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمیشنری ویلي چې افغانان د 2023 کال په ترڅ کې له سوریایانو وروسته دوهم غیر قانوني مهاجر ټولنه ده چې یونان ته ورغلی دی. نور جزئیات په دې رپورت کې.
د داوود په نوم یو افغان ځوان و وایي څو کاله مخکې د بیکاری او اقتصادي ستونزو له امله افغانستان پریښود او نږدې یو کال کېږي چې ځان یې اروپا ته رسولی.
دا فرصت
هیڅ کار نیست. دوی په افغانستان کې هیڅ کار نه ول خلګو مو پورونه واخیستل هر څه مو مصرف کړل. بل اخر مجبور شو چې مهاجرت وکړو. شپږ میاشتې چې په یونان کې ووم ډېر سخت روانه تیر شوې تر کومه چې پاسپورت درته نوی راغلی. څوک درته ډوډۍ او بنه درکوي؟ د کار زمينه نشته. لکم په دې هم نه باسي په خپل کور نشي پیدا کولای او کار هم نشي کولای. د تیر جمهوریت نظام یو پوزي افضل په دې اړه ازادي رادیو ته وویل دای وی زده طالبانو د ظلم استبداد او خراب شرایط له عمله مجبور شوم چې له افغانستانه ووزم. دلته ماجرات ډېر ستونزې لري. سړه هوا، اوږده پلی مزلونه، شپه په ځنګلونو کې تیرول او آن د مرګ خطر هم پکې شته. دوی دا منی چې په اروپایي هیوادونو کې ژوند هم له ستونزو خالي نه دی، خو وایي د مجبورۍ له مخې ورزي. په همدې حال کې ټولنیز چنون کې لړلې اسما کاکړ وایي چې حکومت او خصوصي سکتور باید ځوانانو ته د کار زمينه برابر کړي څو له غیر قانوني لارو له تک څخه مخنیوي وشي.
زموږ ځوانان چې په غیر قانوني لارو باندې غواړي د هیواد نه بهر لاړ شي، د اصلي لامل دا دی چې په وطن کې د نننه دوی ته د کار زمينه نه ده برابره شوې. کچېری دولت او خصوصي سکتورونه زموږ ځوانانو ته د کار زمينه برابره کړي، نو دوی د تزر نه حکوي چې په دومره خطرناک لارو ځانونه نورو ملکونو ته ورسوي.
دا په داسې حال کې ده چې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمیشنری ویلي چې افغانان د 2023 کال په اوږدو کې د سوریایانو وروسته دویمه لویه ډله غیر قانوني مهاجرین دي چې یونان ته ورغلي او له دغه ځایه لویدیځې اروپا ته د سفر نیت درلود. یاد کمیشنری پرون د جمعې ورځ په خپل ویبپاڼې یو راپور خپور کړی او پکې ویلي چې د تیر کال په اوږدو کې 450,000 کسان د سمندر له لارې یونان ته ورغلي شي. ډلې 15% سوریایان، 28% افغانان، 12% مصریان او 40% فلسطینیان دي. په راپور کې راغلي چې د نړۍ د بېوزلو هیوادونو خلک په ځانګړي توګه د افغانستان اوسیدونکي د خرابو ټولنیزو او سیاسي شرایطو له امله لویدیځو هیوادونو ته مهاجرت کوي چې ځینې د لارې په اوږدو کې ټپیان ورک او یا هم مړه کیږي. د تیرو څو لسیزو راهیسې یو شمېر افغان ځوانان د بیکاری، اقتصادي ستونزو او نورو عواملو له امله په غیر قانوني لارو له هیواده وځي. د نړیوالو سازمانونو د راپورونو له مخې له هغه وروسته چې طالبان بیا واک ته ورسېدل په افغانستان کې بېوزلي، بیکاري او امنیتي ګواښونه زیات شوي چې د مسلې د افغانانو په ځانګړي ډول د ځوانانو د مهاجرت بهیر پراخ کړی دی.
د سهار لشپګو د مخام تر شپګو بجو په لندو چپو 1921 او 25 مترو
ازادي رادیو څلور وشتاته
مخې په دوه راپورونو کې مو په پاکستان کې د افغان کډوالو د ستونزو په باب واوریدل. د غراز مو واوریدل چې کوم علتونه د دې سبب کیږي چې اکثره افغانان په تیره بیا ځوانان افغانستان پریږدي او بهرنیو هیوادونو ته کډه شي، خو هغوی چې بهرنیو په تیره بیا لویدیځو هیوادونو ته ځان رسولی په لویدیځو هیوادونو کې هم له ګڼو ستونزو سره مخامخ دي. یوه عمده ستونزه یې هم کلتوري توپیرونه دي. نور به په دې راپور کې وورو.
لکه څنګه چې په نړۍ کې بیلابیل لوی وچې دغه شان زبې نژادونه د پوستکي او وېښتانو مختلف رنگونه لري، بیلابیل کلتورونه هم پکې موجود دي. یو شمېر افغان کډوال چې په لویدیځو هیوادونو کې اوسېږي وایي کله کله له کلتوري توپیرونو سره مخ کیږي چې ورته نوي او جالب وي. د دوی خبره کته هم ځینې رابیه په افغانستان کې د مینې، احترام او صمیمیت ښکارندوی کوي، خو په لویدیځو هیوادونو کې لکه جرمني، دغه شان کاناډا او استرالیا کې دا ډول چلند د مقابل لوري پریکړې ته بې احترامي بلل کیږي. د کاناډا په کلګری ایالت کې میشت افغان نصیفه رحمتي د کاناډا د خلکو او افغانانو ترمنځ د کلتور دایو توپیر پاره وویل.
یکی از چیزهای خبر کانادایی ها خیلی ارزش وقت همراهشان صحبت میشه، شما باید چشم به چشم همراهشان سعی کنین و
لحقو مهم و مسائلو چه کانادایان تا ارزخ لری یا ویداده چه باید استرگو تایو و کتل شی که دا کار و نکری دو یه به احترامی بولی. خوزموک پا کلتور که کلا چه لمشرانو سر خبری که باید استرگو تایو نگورو زکه به احترامی برای کیگی. یا بلس چه دیر را تجلب و دا کانادایانو دا خوخی که چه باید پنامه ورغد شی. فرق نکوی چه دکتر وی استاد وی که رئیس دیر کلا دست پیخشوی چه ما پا کالج که استاد دا تیچر غک کری بیا ای را تاویلی چه زما دست خوخده چه زما پا نوم را تا غک وکری.
دا جرمنی پا نرنبرگ خار که میشت افغان سلیم مقیمی بیا آزادی رادیو تا وبایل.
دو تا اتفاق مقصه میکنم، یکی که معمولا آلمانا که وقتی به خانه شما میآیند کفشا خو نمیکشن، چیزی که در فرهنگ ما
دو خبری چه زین تاست کیسه کو یو دا چکلا چه آلمانیان ستاسی کورونو تا درزی خپل بوتونه نو باسی تو زری چیز ما آلمانی استادان مو کور تراغلی خپل بوتانو سره رانو نو تیدین چه داسی چیز مو کلتور کې نشتا. یا یو زرز مو گیو کس وفات شوو کورس تا چه اولارم و میویر چه زباید جنازی تا اولار شم استاد را تل تسلیت پرت و میویر چه اولار شا.
روحی دسکری چه تازه استرالیا تطللای آزادی رادیو تایو بایل دا افغانستان و استرالیا دا اوسیدون که ترمنز دیر داسی کلتوری تفاوتو نستا چه پا خبره دا پرتلی وار ندی.
یکی بهشت آزادی است، یکی جهنم محدودیت.
یوی د ازادۍ جنت ته او بلې د محدودیتونو جهنم. دلته هر څوک خپل فردي ازادۍ لري او خپل خواخا جامې اغوندي. خزي موټر چلوي چې زما لپاره جالب وازه که افغانستان کې داسې ډیر څه نشته، یعنی یو داسې ځای دی چې خلک پکې په نیکمرغۍ کې ژوند کوي او بل داسې ځای چې خلک پکې د ژوندي پاتې کېدو لپاره جنګیږي. دا یو تریخ حقیقت دی خو هم داسې ده.
د ټولنپوهانو په باور د لویدیځو او ختیځو هیوادونو خلکو ترمنځ فرهنګي پولې تر جغرافیایي پولو زیاتې محسوسیږي. د ویکیپیډیا ویبپاڼې د معلوماتو له مخې د لویدیځ او ختیځ تمدنونو ترمنځ توپیرونه نه یوازې د جغرافیایي موقعیت له امله بلکې د دوی ترمنځ د ټولنیز طبقاتي سیستم د پیسو ګټلو د لارو چارو او د رهبرۍ د بڼې له امله هم موجود دي.
د ازادۍ راډیو په خبرونو کې د افغانستان سیمه او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شي.
ازادۍ راډیو څلور ساعته
اوسی و نړیواله موضوع عربي هیوادونو په مصر او اردن کې د غزې د اوسیدونکو د هستوګنولو وړاندیز رد کړ. د شنبې پر ورځ د مصر، اردن، سعودي عربستان، متحده عربي امارات، قطر، فلسطیني ادارې او عربي ټولنې په ګډ بیان کې وویل چې دوی له هر ډول هغې طرحې سره چې په نتیجه کې فلسطینیان له خپلو اصلي مینو بېځایه کېږي مخالف دي. صفي الله ستانکزی نور جزئیات وړاندې کوي.
د عربي هیوادونو په ګډه اعلامیه کې راغلي چې دا ډول پلانونه سیمه ییز ثبات ګواښي، د شخړو د پراخېدو خطر زیاتوي او د ملتونو ترمنځ د سولې او ګډ ژوند لرلید اغېزمنوي. دا بیان په قاهره کې د مصر، اردن، سعودي عربستان، متحده عربي اماراتو او قطر د بهرنیو چارو وزیرانو له غونډې وروسته خپور شو. په دې غونډه کې د فلسطین لوړپوړی چارواکی حسن شیخ چې له اسرائیلو سره د اړیکو مسؤل دی او د عرب ټولنې سرمنشي احمد ابوالغیث هم حضور درلود. دا غونډه وروسته له هغه شوې چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ د غزې له تړانګې څخه مصر او اردن ته د فلسطینیانو د لیږدولو وړاندیز کړی. عربي هیوادونو د دغه وړاندیز د ردولو په ترڅ کې ټینګار کړی چې دوی د ډونالډ ټرمپ له ادارې سره د دوو دولتونو د حل لارې پر بنسټ په منځني ختیځ کې د عادلانه او جامع سولې د ترلاسه کولو لپاره همکارۍ ته چمتو دي. دوی همدارنګه په نړیوالې ټولنې غږ کړی چې د غزې د بیا رغونې لپاره پلان جوړ کړي تر څو فلسطینیان په خپله خاوره کې پاتې شي. د جنوري په 16 د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د غزې په تړانګه کې ګډوډ حالت ته په اشاره خبرې لرلو او ویل اردن او مصر باید د ډیرو فلسطینیانو کوربتوب وکړي. د ښاغلي ترامپ په وینا د غزې د 2.3 میلیون نفوس د اکثریت بیا میشتیدنه ممکن لنډ مهاله یا دایمي وي. د ترامپ دا وړاندیز او نظر د جګړې په لومړیو کې ځینو اسرایلي چارواکو هم ورکړی و. دا وړاندیز د اردن او مصری چارواکو له خبرګون سره مخ شوی او هغوی یادو هیوادونو ته د فلسطینیانو د لیک سره خپل مخالفت څرګند کړ. په دې اړه د مصر د بهرنیو چارو وزارت په اعلامیه کې ټینګار شوی چې دوی د فلسطینیانو د حقونو د هر ډول نقض سره چې پکې د هغوی موقتی یا دایمي بې ځایه کېدل هم راځي مخالفه دي. د مصر ولسمشر عبدالفتاح السیسی تېره اونۍ په یو خبري غونډه کې د فلسطینیانو د لیږدولو په اړه د ډونالډ ټرمپ د نظر مخالفت وکړ او دا نظر یې د زغملو وړ ونه باله. د اردن د بهرنیو چارو وزیر ایمن صفادی هم وویل د فلسطینیانو له بې ځایه کولو سره یې د هیواد مخالفت یو قاطع او نه بدلیدونکی دریځ دی. له دې ټولو سره سره د امریکا ولسمشر یو وار بیا له غزې نه مصر او اردن ته د فلسطینیانو د لیږد په اړه خپله لیوالتیا څرګنده کړه او ویل فلسطینیان باید په یو ښه ځای کې چې له تاوتریخوالي سره تړاو ونه لري ژوند وکړي. اردن دا مهال له 2 میلیونو څخه د زیاتو فلسطینیانو کوربه دی. مصر دا خبرداری هم ورکړی چې د غزې سره په پوله سینا ټاپو مت د فلسطینیانو ډله ایزه لیږد به خطرناکې امنیتي پایلې ولري.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
د نورستان په مرکز پارون کې د میرمنو په لاسونو جوړ شوی لاسي صنایع نندارې ته وړاندې شول. مسولین وایي نندارې ته ایښودل شوي توکي له حرفوي زده کړو فارغو شوو ښځو جوړ کړي وو. د جامو ګنډلو ګلدوزی په جامو د مریو او ګلانو جوړولو شپږ میاشتنی کورسونه په پارون واما او وانټ وایګل ولسوالیو کې پای ته رسیدلی. له دغو کورسونو فارغ شوي میرمنې وایي په لاسونو جوړې کړې جامې او نور لاسي صنایع بازار نه لري. نو تفصیل په دې راپور کې
دغه کورسونه او نندارتون د یو په نوم یوې مرستندوی ادارې خزو ته د کارموندنی او د کورنی اقتصاد د پیوړتیا لپاره جوړ کړی وو. په نورستان کې د یادی مؤسسي مسول شاه محمد پتمن وایي پېته رسیدلی شپږ میشتنی کورسونه یې په مرکز پارون واما او وایګل ولسوالیو کې جوړ کړی وو.
اصلا زموږ مقصد او هدف هغه خزینه چې بي وزل دي او هغه ته کاري زمينه فرصتونه نه دي برابر شوی او ویل پر کاري زمينه برابرول په دري ولسوالي کې موږ درې سنټران فعال کو چې یو کې واما ولسوالي د بل پارون سنټر دی او بل چې وایګل سنټر دی. موږ په ځای شاګردان درلودل چې خزینه وا شپږ میشتي مودو کې موږ درې میشتي عملی کار تر سره کول درې میشتي نظری کارو.
هغه وای په درې واړو کورسونو کې شاګردانو د خزو هر ډول جامې ګنډل پرې د چرمو او مریو لګول زده کړي او د هغوی په لاسونو جوړ شوي شیانې نندارې ته وړاندې کړل. په یاد ولایت کې حکومتي چارواکي به وای د دغه ډول کورسونو جوړولو سره به ګڼې بي وسه او غریبي میرمنې بلابل کسبونه زده کړي او له دې لارې به یې وسنۍ اقتصادي ستونزې یو څه راکمې شي. په نورستان کې د کار او ټولنیزو چارو رئیس مولوی اسلام شاوای
او ان شاء الله زموږ اراده ده چې نور هم د کم چې به وزره کسان دي یا د سي کار نه څوک پاتې دي روزبار کار برابر کو.
کومون جنو او میرمنو چې د جامو بلابل ډولونه ګنډل زده کړي د بازار نشټوالي شکایت کوي. د دوی په خبره د بازار په نشټون کې ک دوی هر څومره کسبونه زده کړي او لاسي صنایع جوړ کړي نو چمتو شوي شیان به ورته په کور پاتې او مالی زیان سره به مخ کیږي. زهرا ازادي رادیو ته ویل
حياتي ډول شه او لاسي کارونه کوم دلته نه کوم چې ما ټوکلي نه او وړ مو وی فلور ما دلته یان لستنای هر څه کې کوم مګر مارکیټ نشته چې موږ مارکیټ ته وړاندې کوو. نو له دولت نه مې دا وختنه د چیلتا یو مارکیټ جوړ شي موږ لپاره موږ ورته د خپل د کوم لاسي کارونه حياتي چې موږ کوو دا ورته موږ وړاندې.
خود اطلاعات او کلتور سرپرست رئیس مولوی سمیع الحق حق بیان ویل د دغه حرفوي زده کړو سره به لیبي خوا بیروزګار او په شاقه کارونو بوختو میرمنو ته په کورونو کې دننه اسانه کار پیدا شي د کورنی اقتصاد ته ورته کې به ورسره هم مرسته وکړي. هغه فارغ شو میرمنو او ټولو هغو کسانو ته د بازار موندنې ډاډ ورکړ چې څوک د نورستان د کلتوري جامو او نور محلی صنایعو په جوړولو بوختي.
زمون فرهنګي زنانو چې کوم لباسونه او غلباسونه په مغه ترتیب باندې ډیزاین کړي دي د خلکو د خودنه کړي د غلباسونو د ګنډولو دغه مرکز جوړ کړي دي. دوی سره اجمنه کوي چې دغه برخه کې به موږ هر څومره چې زمون ته په وسه باندې وي د رسنیو د لارې د ژورنالیستانو ملګرو سره په همکاري د لارې چې دغه مرکز د تقویت برخه کې دغه موضوعات رسنیس کو تر څو دغه مرکز لا فعالیت باندې پیلو کی او دغه موضوعات رسنیس شي او د بازار موندنې برخه کې هم دوی ته سہولتونه برابر شي.
د نورستان په مرکز پارون کې په داسې حال کې د خزینه خیاطانو، ګلدوزانو او له نورو حرفوي زده کړو د فارغو شوو میرمنو په لاسونو جوړ شوي توکي نندارې ته وړاندې کیږي چې د یاد ولایت په ګډون د هیواد ډېرې ښځې او نجونې په شاخه کارونو بوختې دي. په شاخه کارونو د بوختو میرمنو نجونو شمیر وروسته له هغه نور هم زیات شوی چې له کومې ورځې د افغانستان سرپرست حکومت لشپګم د لوړو ټولګیو په خزینه زده کوونکو او محصلینو د ښوونځیو او پوهنتونونو دروازې تړلې دي.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
پنځه شپږ میاشتې کېږي معاشونه نه دی اخیستې. مالیه وزارت سره کوم ستونزه لري؟ اعتذار ته زره خال کې
د سیان غالو شخ
کنده خزه یې غوا می مال می ټول می در بدر
له اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر ل بیا زادې راځي نو د کړی دي ځان حقوق دې بل حقوق دې گاوه
په ساده او روانه جبا
او چیرې می دارو ته چغلې نو ما د ازادي رادیو ته د سترو نور می دارو کړی وای چې
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه
په کندهار کې له پاکستانه راستنه شوی کډوال کورنۍ د خپل اولادونو د زده کړو لپاره د اسانتیاو غوښتنه کوي. دوی وایي چې له راستنې دوڅخه یو کال تیر شوی خو لا هم د دوی ماشومان په ځانګړي توګه د لوړو ټولګیو زده کوونکو به سرنوشت پاتې دي. دغه کورنۍ شکایت کوي چې د زده کړو لپاره لازمي اسانتیاوي او خونځي نه لري او ماشومان د خپل تعلیمي ژوند دوام په اړه اندېښمن دي. نو تفصیل په دې راپور کې
جعفر احمد چې اوس لسکلن دی شاوخوا یو کال وړاندې د خپل کورنۍ سره د کندهار سپین بولدک للارې هیوا ترسون سوي. نو مولي په پاکستان کې تر دریم ټولګي زده کړې کړې وي خو په کندهار کې د زده کړو د امکاناتو د نشتون لامل به سرنوشت ګرځي. جعفر او داغه کورنۍ د کندهار شهر په ختیځ څنډه کې په یو داسې سیمه کې وسیږي چې نږدې هیڅ شونځی نسته.
موږ په پاکستان کې هم مکتب ولې دي موږ د حکومت سره دا خواسته چې موږ ته یو مکتب را جوړ کړو ډېر معلمان او شاګردان پکې چې موږ خوندي او موږ ژوند ټول یو ځای ته ځایم پکې ورسي. موږ اوس دلته نه درس وای نه شوی خو موږ غواړو چې موږ ته یو مکتب را جوړ کړو یا موږ یو ځای ته ورسي. موږ ته خطر یې زده کې او شیر یې زده کې چې موږ ژوند او موږ خوندي درې ځای پر ورسي او موږ ته یو ځای را جوړ کړو. غواړم چې په راتلونکي کې موږ ډاکټر جوړ
د جعفر احمد اکا عبدالسمد بای د دوی د کورنۍ ماشومان په پاکستان کې شونځي لوست خو دلته راتلونکي ته سخت اندېښمن دي. نو مورې زیاتوي چې د طالبانو حکومت باید د کډوالو لپاره ځانګړي شونځي جوړ کړي ترڅو د زده کړو په اړه لوکان او نجونې خپل تعلیمي ژوند ته دوام ورکړي.
تقریبا یو کال دوه میاشتې مون پرسیو دلته چې وسره غلي وروره جان خاص تنظیمات مشته نه برابر سوی کښنه کې خیمه مور سره جوړ کړي د کښنیان د پاره. نو دلته زما پسین باندې خلګم ساده سي سنان هم څه غد د مکتب خوښ ولري مګر د خاص سره دلته داسې نسته چې هغه ته زمينه برابر سي څوک یو شی مې ورته برابر کړي د مکتب په اړه باندې مثال دا خو خالي د کښنیان د بازار د غټ غټ نجونې چان هغه دونه خواهش لري چې هغه مکتب جوړ کړي. مثال د ځانه سپاینده کې شی جوړ کړي. زما خپل ورور دی پر پنځم سیم پر مکتب ویل دی د پنځم سیم صبر تمام ورته تراغلی بیا هغه تنظیمات دی برابر سوی در اوسه پوری
د 2023 کال د اکتوبر میاشتې ورسته زرګون افغان کډوال د سپین بولدک شمن لاري لگاونډي پاکستان څخه راستنه سوی دي چې زیات شمیرې په کندهار کې میش سوی. د دې کډوالو له ډلې عبدالروف او نصیر احمد وایي د نورو ستونزو ترڅنګ د خپلو اولادونو راتلونکي ته سخت اندېښمن دي. د دوی په وینا د کډوالو د تعلیمي اسانتیاو په برخه کې هیڅ عملي ګامونه نه دي اخیستل سوي.
موږ تیر یو کال کې راغلي یو د حکومت صدا خواهش لرو چې موږ ته سم مکتب جوړ کړي شاګردان ولري کښنیان تعلیم وکړي درس وکړي او زموږ سره کومکنه وکړي زموږ کښنیان دغه سی به تعلیم به سرنوشت ګرځي. غواړم چې کښنیان آینده ولري پراتلونکي کې ځانته یو څه انتخاب کړي.
یو نیم کال کېږي چې راغلی د پاکستان څخه مهاجر یو. نو د حکومت څخه مو دا غوښتنه ده چې موږ ته سم نظامات ونیسي مکتب جوړ کړي. دلته داسې کسان شته چې د راتمو او درومو سیمه پرې مکتب ویلې دي او اوس به تعلیم پاتې دي.
هڅه مو وکړه په دې اړه د طالبانو د حکومت د کندهار د کډوالو او پوهنې ریاستونو مسولینو خبرګون هم راواخلو خو هغوی د دې راپور تر خپرېدو پرې خبرو کولو ته حاضر نسول. په افغانستان کې د کډوالو لپاره لا هم هیڅ ځانګړي شونځي روښتونونه یا نورې اسانتیاوې نه دي برابرې سوي. په ځانګړې توګه له پاکستان څخه راستانه سوي کورنۍ د زده کړو د امکاناتو د نشتون له امله له سختو ستونزو سره مخ دي.
دری کلونه ما هم دغه فکر کې تیر کړی ده که چېرته اوس د دوی نوی راغلی دا طالبان نو دا حالت به زمونږ داسې نه وی. اوس به زما د ماستري شاید دویم کال به وی، اوس به په آخري سمستر کې به وم. زمونږ
حکومت هغه نخرې شروع کړي دي چې بیخي ختمېدونکي نه دي.
ونځي هغه بلګر مې ډېر یادېږي ځکه ډېره زیاته زه ورڅخه په یم چې څومره مزهدارو خپلو سنفیانو سره به یو جایت تلو.
مرغدانی په کور ناستې دي، ډېر زده کړو نه پاتې دي او سخت تشویش اخیستي یو.
لزده کړو محروم انجونو سره د زړه خواله په هیلا پادکاست کې
هر دوشنبه د سهار په 8:30 او هر چهارشنبه د سهار په 6:30 ل آزادی رادیو.
په افغانستان کې د سهار 6:30 بجې شوې. آزادی رادیو اوري دې برخه کې د ځوانانو لپاره د تاند